سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوی نن د خالي ورځ د 2014 کال د جون 13 نیټه ده د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونه په لومړي غړي کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار علم مومند هر کله کو هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست په روانه غړي کې د تورخم دروازې د خلاصي دو ترڅنګ د پاکستان قبایلی سیمو بلوچستان افغانستان او عراق په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې دراوړو او په فایل کې له اسرار علم مومند خبرونه اورو د تورخم لارا نن سهار پرانستل شوی بلخوا د افغانستان حکومت وای په یو لړدبه پلاوی د تورخم په شخړه د خبرو لپاره پاکستان تلیږي د شمالي وزیرستان په بنو کې مېشت او ځنستانه شوی کډوال وای د راشن پاکستان کې یو شمیر مشکلات لري او د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی پرم په فلوجا کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د خپل پوزو بره اعلان کړو او زه خبرونو تفصیل د تورخم لارانن سهار پانیستل شوی بلخو د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې یو لړدبا پلاوی د تورخم په شخړه د خبرو لپاره پاکستان تلیږي د ننګرهار مطبوعاتي چارواکو مشال ډوسویل چې د لارانن سهار پانیستل شوی تر دې مخکې نړیوالو رسنیو خبر خپور کړو چې د خبر ایجنسی چارواکي وایي تیر شپه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ له کامیاب خبرو وروسته د تورخم د لارې په پرانستلو موافقه شوي دا لار 15 ورځې وړاندې هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې د پاکستان لخوا د یوې نوې دروازې د جوړولو پر سر د اختلاف له امله د دواړو لورو سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته شوې بلخوا د افغانستان د بنو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد پرون مشال ډوسه ویل د دوی یو پلاوی بعد د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پاکستان ته ځي
دوی به پر هغو مسایلو چې په وروستیو کې د تورخم پر دروازه پیش سو خبرې وکړي هغوی به له پاکستاني چارواکو سره وګوري څو معلومه شي چې دا پیښه ولې رامنځته سوې او د حل لارې یې څه کیدلی شي
د پاکستان وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار ویلي دي چې د تورخم شخړې خبرولو لپاره یې د افغانستان جوال پوری پلاوی ته اسلام آباد ته د ورتلو بلنه ورکړې د شمالي وزیرستان په بنو کې مېشت او ځنستانه شوی کډوال وایي د راشن پاکستان کې یو شمېر مشکلات لري د لمشل سره په خبرو کې دغه وزیرستانانو ویل په دې سخته ګرمۍ کې روژه په خوله ټوله ورځ راشن ته په قطارونو کې ولاړ وي یو تن چې وړه اخیستو ته په قطار کې ولاړ وو مشال لوتی ویل په کابل سیمو کې له قدرت پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي دا مني چې ستنیدونکي کډوال به په ابتدا کې له مشکلاتو سره مخامخ وي خو پوره هڅه کوي چې ټول اسانتیاوې ورته برابرې کړي د کراچۍ پولیسو دا کوي چې د حساسه ادارو سره په ګډه کاروایي کې یې درې مشکوکه وسلوال د القاعده برصغیر څانګې سره د اړیکو درلودو په تور نیولې دي پولیس چارواکو تیر ورځ پاکستاني رسنیو ته ویل چې نیول شو مشکوکه وسلوالو په خار کې بیلابیلې منصوبې جوړولې او د قبضې نه یې بارودي مواد وسله او لاسي بمونه ترلاسه شوي دي په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره منظور کړل شوی مالیاتي بجټ کم دی او اندېښنه یې ښودلې چې د تیر په څیر به انتظامیه دغه بجټ نیم هم ونه لګوي د مشال ډو خبریال وایي تیر ورځ په اسمبلۍ کې په بجټ د بحث دوران د فاټا د پارلمان غړو ویل چې په قبایلي سیمو کې د خلکو کورونه تعلیم کاروبارونه هسپتالونه د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ترګرۍ ځپلې او باید دوی ته په ان اف سي ایوارډ کې هم برخه ورکړل شي د خبر پختونخوا د سبزو او میوو کاروبار کوونکي وایي د تورخم شخړې له وجې کاروبار په ټپه درېدلې او په پاکستان کې د میوې او افغانستان کې د سبزې نرخونه زیات شوي د دغه کاروباریانو صدر ملک سونی نن مشالې ته وویل د سخت ګرمۍ له وجې د اربون روپو شنه سبزي او میوه خرابېږي بلخو د خبر پختونخوا د کاروباري خونې مشر ذوالفقار علي خان وایي د پاکستان لخوا افغانستان ته د خوراکي توکو د بندش له کبله هلته کې ګراني ډېره زیاته شوي مشال ډو ته غوګستې د افغانستان د حکومت یو پلاوی بعد روس وسلې او جنگي هلیکاپټرو د ترلاسه کولو لپاره په ماسکو کې له چارواکو سره خبرې پیل کړې. د افغانستان د منشور وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې له روسانو سره یې مثبتې خبرې کړې. حکمت خلیل کرزی پرون د روسیې انټرفاکس خبر ایجنسی ته وویل چې روسانو ته یې د خپلو غوښتنو لیست سپارلې دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن وایي هیواد یې له اروپا سره د اړیکو ښه کولو ته لیوالتیا لري خو ستونزه لویدیځ پیدا کړي. پوتن پرون د روس په سینټ پیټرزبرګ ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په وینا کې ویل دوی له خپل اروپایي شریکانو سره د نږدې کېدو غوښتونکي دي خو داسې کار یو اړخیزه نشي کېدی. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی پرون په فلوجا کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د خپل پوځو بری اعلان کړو. وزیر اعظم البادی د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته په وینا کې څرګنده کړه چې د فلوجا ښار مرکز نیول شوی او یوازې په لمنو کې یې وسلوال پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر اشن کارټر وویل چې د داعش له وسلوالو د فلوجا ښار د څنډو د پاکولو لپاره عملیات دوام لري. او په فرانس کې روان د اروپا د فوټبال کپ لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. اټلی د سویډن پر وړاندې د 0 په مقابله کې په یو ګول میچ وګټلو او بلې مرحلې ته په وتو کې بریالی شو. سپین په 3-0 ترکی ته ماتې ورکړه. په بله لوبه کې چک جمهوریت او کرویشیا لوبډلو 2-2 ګولونه وکړل او میچ ډرا شو. نن به د اروپا د فوټبال کپ لوبو په ترڅ کې بلجیم له آیرلینډ سره، آیسلینډ له هنګری سره او پرتګال له کرویشیا سره مقابله لري. له فرانس وروسته اټلی بلې مرحلې ته په وتو کې بریالی شو. په یورو کپ کې 4 ټیمونه برخه اخلي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړي کې د ځینو دغو مهمو رپورټونو ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړل سوی تورخم دروازه د خلکو او ټرافیک پر مخ خلاصه کړل سوی ده، خو په عین حال کې د پاکستان په غوښتنه به یو افغان پلاوی د تعلقاتو د عادي کولو لپاره افغانستان ته ځي.
د دولت یو لوړ پوړی هیات ټاکل شوی ده چې هغوی دا هلته د خبرو له لارې نه دغه موضوع حل کړي. نو په دې کې زه امیدوار یم چې انشاءالله دغه موضوع به د خبرو له لارې نه حل کړي.
د فاټا پارلمان غړي غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو کلنی بجټ دې زیات کړل شي.
کار په داوا چې د دې لپاره د 2-3 میاشتو نه چې کوم تیاری شروع وي، نو په هغه وخت کې دوی له خپل تحفظات او حکومت تر رسول په کار چې د وخت مطابق د غیر لپاره پیسې مختص شوي وي.
پاکستانی مطبوعاتو کې نن سبا د عزت په نوم وژنو خبرونه زیات خپریږي، خو د میرمنو د حقوقو یو مبارزه وایي چې په کلیوالو سیمو کې اوس هم د عزت په نوم وژنې نه ریپورت کیږي.
نو دا خو چې اوس ریپورت کیږي دا بیا هم کم دي، خو ښه خبره ده چې نن سبا دا ریپورت کیږي.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونې د پایل ریپورت. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم تړل سوی دروازه خلاصه کړل سوی ده، دا خبره د ننګرهار مطبوعاتي دفتر خبریالانو ته په لیږل سوی یوه پر خبر پاڼه کې کړې ده چې زموږ همکار شاه محمود شینواری ته هم ترلاسه سوی ده چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې. شاه محمود شینواری صاحب، تاسو ته هرکلی کوم، مهرباني وکړئ که تفصیل راکړئ د دروازې یا د تورخم دغه لارې په اړه چې اوس په کې تازه حال څه دی، څنګه خلاصه سوی ده؟
ډیره زیاته مننه. همدغه شیبه کې زه تاسو سره خبرې کوم. د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه ده. هر ولایت مطبوعاتي دفتر په وینا باندې شاوخوا د پښیمې ځکه چې همدارنګه په مرکزي کې باندې چې کومې خبرې شوې هغه خبرو رنگ راوړو. د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه کړل. په وینا باندې هغه مسافر چې هغوی قانونی اسناد یعنی ویزا او پاسپورت ترلاسه لري او کولای شي چې تګ راتګ وکړي. بل په تورخم کې د سرحدي ځواکونو رئیس ارکان چې دغه شخړې د راپیدا کېدو نه راپدې خو همالته په تورخم کې د میاشتې هغه سره مو هم خبرې وشولې تایید کړل چې د تورخم دروازه د مسافر پر مخ خلاص شوله او ویل چې دروازې کار لا هم هغه سي په ټپه ولاړ دی نه په دروازه باندې کار نه کیږي دوی ویل چې تر اوسه پورې چې د افغانستان حکومت ورسره موافقه صاحبانه چې کوم ځای کې به د صفر نقطې نه اخوا د څو متره اخوا دروازه ولګول شي دا مسله چې اوسه پورې دروازې کار ولاړ دی یوازې د مسافرو د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده چې مسافر کولی شي په تورخم دروازه باندې تګ راتګ وکړي.
سمه ډیره مننه شاه محمود شنواری صاحب ستاسو په دې اړه تفصیل راکوي ښه وخت درته غواړو په دې اړه چې کوم تازه رپورټونه یا خبرونه راځي د اوریدونکو سره به شریکو. خو بل لورته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو یو لوړ رتبه پلاوی په تورخم کې د وروستیو لانجو د حل لپاره اسلام آباد ته ځي. د دې وزارت په وینا د پلاوی مشري به د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه هغه هیواد ته ځي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندوی خیرالله آزاد پرون ازادي راډیو ته وویل
مسائلی که اخیرا در دروازه تورخم که شما را در مورد صحبت بکنن و
دوی به پر حقوق مسائلی چی پرستیو که در تورخم پر دروازه پیش سو خبری وکری اوغوی به لپاکستانی چارواکو سره وګورو چې معلومه شي چې دا پیش اولی رامنځته سوی او د حل لارې څه کېدلای سي. پاکستان ته د روان پلاوی د تشکیل جزئیات نه دي څرګند او د بهرنیو چارو د وزارت دی ویندوی اسلام آباد ته د افغان پلاوی د تګ د دقیق نیټې له څرګندولو هم ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت شورا د ملي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت استازي هم شامل دي. د ښاغلي احمدزی په وینا د جګړې دوام په تورخم کې روان وضعیت حل نه دی او په دې اړه پریکړه یوازې د حکومتونو له صلاحیت لوړه خبره ده.
د دولت یو لوړ پوړی هیات ټاکل شوی ده چې د رئیس جمهور او د لوړ پوړي چارواکو په هغه باندې چې غوی لاس یې هلته د خبرو له لارې نه دغه موضوع حل کړي.
د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر یک شنبه پر سپتورخم کې نښتې تر هغه وروسته پیل کړې چې پاکستاني دوری په سیمه کې د دروازې جوړولو کار پیل کړ. افغان حکومت دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو خلاف بللی خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې په تورخم کې د دروازې له جوړېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ ښه څارنه کیږي او د امنیت له ټینګېدو سره به مرسته وکړي. دواړو حکومتونو د خبرو له لارې د لانجې د حل ژغ اوچت کړی او اسلام آباد د پنځشنبه پر ورځ کابل ته بلنه ورکړه چې د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا یو ګډ هیئت د خبرو لپاره ورواستوي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښتو کې چې تر چهارشنبه دوام وکړ لشترژه دوه افغان او یو پاکستانی پوځي ووژل او دواړو خواو ته لشترژه شل تنه زخمیان شول.
دا فرشته جلالزی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ولاړ سوي کړکیچ په حل کې د منځګړي رول ادا کړي. د وزارت له کابل او اسلام آباد غوښتنه وکړه چې لانجه د خبرو له لارې حل کړي. روس لاغي چې پاکستان پر تورخم دروازې د تاسیسات جوړولو اقدام وکړي د دواړو هیوادونو پوځیان په خپلو کې په وسلوالو شخړو واوښتل. سالم مصالح نور حال راکوي.
پر تورخم دروازې وروستۍ وسلوالو شخړو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د پنځمې پورز په یو کانفرنس کې وویل تم لري افغان او پاکستانی چارواکي په خپلو کې دا ولاړستوي شخړه حل کړي.
موږ پر تورخم دروازه د نښتو له کبله ډېر اندېښمن یو او هغسې چې مخکې مې هم ویلي یو وار بیا له دواړو لورو غواړو چې تاوتریخوالی کم او خبرې پیل کړي څو دا کړکېچ کم شي. دروازه دې پرانستې وي او دا کار دې په سوله ییز ډول ترسره کړي. موږ په دې برخه کې د منځګړي رول نه لوبو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام زیاته کړه په دې اړه امریکایي چارواکو د کابل او اسلام آباد له مقاماتو سره هم خبرې کړې دي. د ویل افغانستان او پاکستان هم ګډې ګټې لري او هم له ګډو ګوښونو سره مخامخ دي. د په داسل کې د چې افغان او پاکستانی پوځیان د یک شمې پورز په تورخم سیمه کې د دریو ورځو لپاره په شخړه ووشتل. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د دې شخړې د اصلي علت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
دغه پروتوکول له مخې چې زموږ ترمنځ شوی که ډیورنډ کرښې ته نږدې کومه ودانۍ یا تاسیسات جوړیږي باید له موږ سره ورباندې تفاهم وشي. د هغې دروازې په اړه چې هغوی غواړي جوړه کړي له مخکې همشغي نه ده شوې او دا په تورخم کې د جنگ اصلي دلیل دی.
په تورخم کې ولاړې سوې شخړې په ټول افغانستان کې د خلکو احساسات پرولي او افغان چارواکي هم ورته اندېښمن دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خنجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي چې په تورخم کې د وروستۍ شخړې له ولړېدو وروسته افغان سوداګرو او پانګوالو شاوخوا لس میلیونه ډالره تاوان لیدلی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د دې شخړې د پایل ملامتي پر پاکستان اچوي. د جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی
تعرض هم از طرف اونا صورت گرفت.
تعرض هم د هغوی یعنی پاکستانیانو لخوا وشو. کله چې تعرض وشي له شک پرته دفاع د افغانانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو حق دی.
خو پاکستان په تورخم کې د دروازې جوړول خپل حق ګڼي. د پاکستان د پوز وین عاصم بجوا دا خبره وکړه.
تورخم کے اوپر یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے
مونگ پا تورخم کے پخپل قلمرو کے دروازہ جوڑو افغانوں نوٹا جی پھیل کرے او زمونگ زواکنے جواب ورکر دا دے زمکنو یا زواکنو وظیفہ دا چھے پا جوابی اقدام لاس پوری کری او پا دے برخہ کے روزل سوی دی.
پننگرہار کے دا آزادی راڈیو خبریال دا ختیز زون دا سرحدی قواو دا ارکان دا رئیس محمد ایوب حسین خیل پا حوالہ راپور ورکڑے چھے دا جمعی پوراس پا تورخم کی کراری وا.
دا وسلیمات صلی د تورخم دروازې ترل کېدل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر روان تجارت هم ناوړه اغیز کړی دی. خو د تازه میوې او سبزیانو کاروباریان وایي چې د لارې تر بندېدو وروسته نه یوازې کاروبار متاثر شوی بلکې سبزیان او میوې هم په ګاډو کې سخه شوي دي. شبیر جان له پېښور په دیړه رپورت راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د سبزو میوو کاروبار کوونکي تاجرانو صدر ملک سونی وایي چې هسې خو هر قسم کاروبار د تورخم شخړې له لاسه اغېزمن شوی دی. خو ولې د سبزو او د میوو کاروبار ځکه ډېر اغېزمن شوی دی چې دا توکي ډېر زر خرابېږي او بلخوا موسم هم سخت ګرم دی نو په اربون روپو زیان کېږي.
کاروبار د افغانستان سره ډېر زیات دی. ټول پاکستان نه چې کوم دی وایا پېښور چې دی هغه افغانستان ته سبزي ځي او ما شان ته چې کوم دی وایا پېښور افغانستان نه فروټ راځي او ټول پاکستان ته سبزي ځي. نو د سبزیو د فروټو کاروبار چې دی تقریبا نیم په نیم 50% چې دی نه خراب شوی دی.
بلخوا په پېښور کې د پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر ذوالفقار علي خان مشال لیډو ته وویل چې د پولې دواړه غاړه کاروباریان او روزګارونه د دغه شخړو د لاسه خراب شوي دي چې له وجې د پولې دواړه غاړه په خصوصي توګه افغانستان کې عام د خوراک سامان د عام اولس د پاره ډېر ګران شوی دی نو باید دا شخړه زر تر زره په پوره نتوګه هوار کړی شي. دا خیبر پختونخوا د میوو او سبزو کاروباریانو مشر ملک سونی زیاتوي چې په پختونخوا کې وړاندنه بدامنی ترهګرۍ بتخورې او اغوا برای تاوان دغه کاروبارونه پټه پکړه دي او زیاتره کاروباریانو خپل روزګارونه او استوګنې هم نورو صوبو او ښارونو ته وړي دي. نو که دا حالات هم دغه شان خراب روان وي نو دلته به کاروبار بیخي پټه پشي. د دغه کاروباریانو وینا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې له وجې په سونو د بیلابیلو سامانونو ډګ غټ ګاډي ټرکونه او کنټینر د کراچۍ نه تر تورخمه د سونو په شمیره کې د تیرو څو ورځو نه ولاړ دي چې د غټې ګرانۍ او بیروزګارۍ سبب ګرځېدلی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمه نټه د پاسا دوو بجو
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم سلورو بجو
تړون
په پاکم پنځو بجو.
او سمرازو قبایلی سیمو ته د پاکستان مرکزی حکومت تیرونی د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کړی او چور باندې په اسمبلی کې بحث وسو. خو د فاټا د پارلمان غړي شکایت کوي چې د قبایلی سیمو لپاره لښ پیسې بیل کړل شوی دي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې د فاټا کلنۍ بجټ بلکې د ملي خزانه په ویش کې هم د دوی ونډه زیاته کړل شي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د قبیلی سیمو څخه د پارلیمان غړي وایي چې فاټا د ترخه غری زپلی سیمه ده او دغلته د تعلیم او صحت اسانې د نشت برابر دي. نو په کار ده چې حکومت په ان اف سی ایوارډ کې ورلا برخه بیل کړي. له مشال ریډیو سره د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل
د 17 ارب روپۍ دي کله دې وي 24 ارب روپۍ شي. دلته مصیبت دا ده چې زمونږ د روپۍ چې به راشي بیا هغه 20% بیا ته لاړی شي او بیا به د هغې لوکیشن چې هغه غونډه کتري
خوختنی په حق له د قبایلی چارو تزیه کار او خبريال شمس مومن نو پختل نو هغه ویل باید چې د فاټه د پارلیمان غړو دا خوختنه د بجټ تیاری دون وړاندې کړي وا
چې بجټ کله منزور شو او داغه نه پس اوس نوې کال شروع کیږي او داغه لپاره چې کم کم بجټ د کمی علاقې لپاره مختص شوی دی داغه باقاعده فردر سپیسیفیکیشن کیږي چې په کم کم مت کې وسومره خرج کیږي. نو په دغه وخت کې بیا د قبایلی پارلیمنتریان په پارلیمنت کې دغه आवाज او چتول سمانه لري. په کار داوا چې د دې لپاره د دوه درې میاشتو نه چې کوم تیاری شروع وي نو په هغه وخت کې دوی له خپل تحفظات او خپل خواهشات او خپل ضروریات چې د حکومت تر سوال پکارو چې د وخت مطابق د غیر لپاره پیسې مختص شوي وي او هغه چې په دې بجټ کې ولې خوده شوي وي.
د ذکر د راتلونکي مالکان لپاره وفاقي حکومت په بجټ کې د فټه لپاره 21 ارب روپۍ بیل کړي خو د پارلیمان د غړو وینا ده چې دا بجټ نیمایي هم په قبایلی سیمو نه خرج کیږي. سیراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
هلته به شمالي وزیرستان به کورکلسي خلک شکایت کوي چې په سخته ګرمي او روژه کې د خوراکي موادو په ترلاسه کولو کې مشکلات سره مخامخ دي. دوی وايي په اوږدو اوږدو کتارونو کې تر غنټو غنټو پورې ولاړ وي. په دوی کې هغه کسان په ځانګړي توګه زیات شکایت کوي چې وزیرستان ته ستانه شوي خو د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره بیرته بنو ته تللي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
بنو کې موجود راشن سنټرو کې پنمر ولاړ د شمالي وزیرستان کډوال وای دولت ته په کار وای چې روجې میاشتې راشنې د روجې نه وړاندې ورکړې وي ځکه چې د دوی په وینا د روجې په دې سخته ګرمۍ کې پر راشن اخیستو کې په ګنټو ګنټو پنمر ولاړ وي چې د زغم نه بهر دی.
ومانو دا تکلیف ته ځدان یې راشن ته روشي دي په لون شو ورته ویلوړ 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 دوه ګنټې درې ګنټې پنځه ګنټې دا ورته تیرې کې ځان چې کسون ته زیات شي تیو د خلک تکلیف نه وي سګ درازماک نارسي سګ د بلزي نارسي ډېر لړ لړ وطن نارسي
دلته دا نه دوه درې ګنټه مشي چې وی لوړیا دا د وشي چې کسوندر ډېر شي خدای نه به د خلک زر زر ختم کوي.
په دې موکا په زیات شمیر کې هغه کسان هم موجود ول کم چې شمالي وزیرستان ته ستانه شوي او دراشن اخیستو لپاره بنو ته واپس راغلی ول. دوی وای تګ را تک په انټری سره ډېر په مشکله کېږي سو دوی لپاره د وزیرستان میرانشاه او میرعلی کې راشن سنټرې جوړې کړې.
همونو مالا نور دای ځان اگر کلی سره تعلق لار او میر سالویر پنځور دشي چې پوس وطن ته لوړي او وطن په دار جاشه حکومت په چار واجی مشته پر ځان مخ ته د راشن پاینټ کوس کړای وای راشن پاینټ یې مشته کوس کړای دی د متاثرین دم را تکلیف دی یو دا میډه گایز رغلی و د راشن ته پوس نه او بیا بیا چې واپس ثبوت و انټری کې ستا ځان رغلی
میر د میرمشان رغلی پر راشن پسې مشته چې د مهرباني وشي چې مشته په خپل وطن باندې راشن ملوي جې راځو او دا مشکلات چې په لیاره باندې انټری وکړ راځو خامخا تکلیف او مشکلات د نمیر ګډ روندې په لیاره باندې ارتي تکلیف ترته
بنو کې راشن ورکول او عمل اوای دوی په وزیرستان کې واپس تانه شو خلکو لپاره حالت د سنټرو جوړولو درخواست کړي خو لا منزور شوه نه دی. د خوراک نړیواله ادارې ډبلیو اف پی بنو مشران وای اوس کډوال په زیات شمیر کې واپس للی سو دوی سروے کړي او وزیرستان کې با سنټرې جوړوي چې خلک هلتا خپل د شپږ میاشتو پورې راشن یا خوراکي توکي په اسانه واخلي. شمالي وزیرستان ته د چارواکو په وینا قریبا 30,000 کورنۍ واپس شوه او دغه واپسی مرحله کې اوس تیزی راغله. چارواکي وایي هر هغه کورنۍ چې وزیرستان ته واپس شي تر شپږو میاشتو پورې به ورته راشن ورکولی شي چې دې لپاره واپس شوي خلک په سیمه کې د راشن مرکزونو غوښتنې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 8 نه راوخلا، 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاو کم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاو کم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ډوري سلام پښتونخوا ده. د نازی اقبال په ژغ کې یو سندره اور. نازی اقبال پر رکھ کے سندر واورے دا اسم نحنی میں بجی دی سرار عالم محمد بد خبر نور لنڈی سنا دکھ
د تورخم پولا پرانستل شوی بلخوا افغان حکومت پریکړه کړې چې یو لړوتبا پلاوی د تورخم په شخړه د خبرو لپاره پاکستان ته لیږي. د ننګرهار مطبوعاتي چارواکو مشال دوسو ویل چې د غلار نن سهار پرانستل شوی. بلخوا د افغانستان د بونو چارو وزارت مرستیال ویان د خیرالله آزاد پرون مشال دوسو ویل د تورخم په شخړه د خبرو لپاره د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته ځي. د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار هم ویلي دي چې تورخم شخړې هوارول لپاره یې د افغانستان یو لوړپوړي پلاوی ته اسلام آباد ته د ورتلو بلنه ورکړې. د شمالي وزیرستان په بڼو کې میشت او ځینې ستانه شوي کډوال وایي د راشن په اخیستو کې یو شمېر مشکلات لري. نن له مشال یوسف په خبرو کې دغه وزیرستانیانو وویل په سخته ګرمۍ کې روژه په خوله ټوله ورځ راشن ته په قطارونو کې ولاړ وي. دوی وایي د راشن ورکولو په ځای کې د عمله زیاته کړل شي. د کراچۍ پولیسو پرون له رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې چې د حساس ادارو سره په ګډه کاروایي کې یې درې مشکوکه وسلوال د القاعده برصغیر څانګې سره د اړیکو درلودو په تور نیولی دي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره منظور کړل شوی مالیاتي بجټ کم دی او اندېښنه یې ښودلې چې د تیر په څیر به انتظامیه دغه بجټ نیم هم ونه لګوي. د مشال دو خبریال وایي تېر ورځ په اسمبلی کې په بجټ د بحث دوران د فاټا پارلمان غړو دغه خبرې کړي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د روسي وسلو او جنگي هلیکاپټرو د ترلاسه کولو لپاره په ماسکو کې له چارواکو سره خبرې پیل کړي. د افغانستان د بونو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون دغه خبره کړي. د عراق وزیر اعظم حیدرعلی بادی پرون په فلوجا کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د خپل پوځ بارے اعلان کړو. او په فرانس کې روان د اروپا د فوټبال کپ لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. اټلی د سویډن پر وړاندې د سپر په مقابله کې په یو ګول وګټله او بلې مرحلې ته په وتو کې بریالی شو.
دا اسرار العالمین چې خبرونه لنډیز درته وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو څخه لیکلي دي احمد الله نن لوسی او دا رپورټ را لېږلی دی.
دنیا ورځپاڼه په خپلې اداري کلی کې چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی پارلمان غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان خارجه پالیسي دې په پارلمان کې جوړه کړې شي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د خارجه پالیسۍ او پارلمان تعلق دی نو په بنیادي توګه خدا صحیح ده چې خارجه پالیسي پارلمان له جوړول پکار دي او د دې نگراني دې هم کوي چې د اولس منتخب غړو جوړه کړې پالیسي په صحیح توګه چلولې کیږي او کنه. ورځپاڼه لیکي چې دا قتل پکار دي چې حکومت په خپله خارجه پالیسۍ ته څومره اهمیت ورکوي نو اندازه یې د دې نه لګېدی شي چې د تیرو دریو کلونو راهسې خارجه وزارت د یو وفاقي وزیر نه په غیر چلولې کیږي او خارجه چارې د وزیر اعظم دوه مشیرانو ته سپارلې شوې دي او د دواړو مشیرانو په موجودګۍ کې نه صرف د نیوکلیر سپلایر ګروپ د رکنیت مسله بلکې په تورخم د دروازې جوړولو شخړه هم رامخته شوه. ورځپاڼه لیکي چې د نیوکلیر سپلایر ګروپ رکنیت په مسله ډېره د بې عملۍ مظاهره وکړې شوه. د هند لخوا د غړي توب لپاره درخواست ورکولو یو اونۍ وروسته پاکستان ته هم رایاد شو چې رکنیت لپاره درخواست ورکول دي او پاکستان بیا د یاد ګروپ غړي ملکونو سفیرانو سره رابطې شروع کړې د کوم نه چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ خامیانې واضح کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پارلمان په شمول د ملک ټولې حکومتي ادارې په خطو غ خپل کار ترسره کړي نو امید دی چې حالاتو کې به تر ډیره حده بهتري راشي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف سینټ غونډې ته تورخم د تاو تریخوالی په حق لا پالیسی بیان ورکولو په وخت وویل چې پاکستان د هیڅ قسمه دوړخیزه معاهده یا نړیوال قانون خلاف ورزي نه ده کړې او افغانستان سره د تیر دوو کلونو راهسې د پولي انتظام ښه جوړولو لپاره خبرې اترې روانې دي چې د یو بل ګیله ختم شي. بلخوا د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی اسمبلی کې پالیسی بیان ورکولو په وخت وویل چې د افغانستان چارواکو ته یې دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې د جون میاشتې لومړۍ نیټې نه به په پاکستان افغانستان پوله تک را تک په غیر د ویزې نه ممکن نه وي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 350 کیلومتره نه اوږد سرحد دی او دومره اوږدي پولي نگراني کول یو مشکل کار دی خو د ملک سلامتی یقیني جوړولو لپاره دا ضروری ده چې پاکستان د پولي د څارنې نظام په هر صورت کې موثره جوړ کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د تاوتریخوالي نه هیڅ نه ترلاسه کیږي نو دواړو ملکونو لپاره کار دی چې خپل منځي معاملې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي.
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرست مجلې په مقاله کې راغلي په موجوده وخت کې د پاکستان د چین نه پرته د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې خرابې دي او دا هیواد لا د ساړه جنگ د اثر نه ندی راوتی. بلخوا الجزیره په تورخم د تازه صورتحال په اړه رپورټ خپور کړی. د شاهین بنیرې څخه دواړه لیکنې اورو.
دی نیشنل انټرست مجلې په مقاله کې راغلی دی چې د واکمنو ریاستونو د بهرنیو چارو پالیسي د وخت او حالاتو سره بدلیږي. په نړیوال سیاست کې نه تل عمري دوستان شته او نه دښمنان. د افغانستان سره د پاکستان اوسنۍ ترنګلې اړیکې د دې یو مثال دی. چرته چې پاکستان د یو ریاست په توګه د بهرنیو چارو لپاره خپله تګلاره نشي ټاکلې او لا د ساړه جنگ د اثر نه دی راوتې. دغه شان د پاکستان د بهرنیو چارو د پالیسۍ مرکز هندوستان پاتې شوی دی او د چین نه بغیر د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې خرابې دي. پاکستانی پالیسی ساز د افغانستان سره په پوله حالات جدي نه اخلي او فکر کوي چې په اسانه قابو کول شي. مجله لیکي چې هند د افغانستان سره د پرمختیا په یو شمیر منصوبو کې مرسته کوي او کله نه چې د هند وزیر اعظم واک سنبال کړی دی دوه ځله افغانستان ته سفر کړی دی. بلخوا پاکستان د حقانی شبکې او افغان طالبانو سره خپلو اړیکو لا دوام ورکړی دی. د نېشنل انټرست د مقالې په پای کې راغلی دی چې باید د پاکستان واکمن د ساړه جنگ نفرتونه هیر کی او د خپلو دوو ګاونډي هیوادونو افغانستان او هندوستان سره د اړیکو په پیچلتیا ځان پوه کی. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه په راپور کې لیکلی دی چې دا وخت په تورخم دواړو خواو ته د سامانونو ډک ګاډي ولاړ دي او د دواړو هیوادونو چارواکو لا د دروازې جوړولو په سر را ولاړ شوي اختلافات نه دي هوار کړي. افغانستان اصرار کوي چې د نوي دروازې جوړول ورته هیڅ کله د منلو وړ نه دي. بلخوا پاکستان وایي چې د دې سره به افغانستان ته هم ګټه ورسي ځکه چې په پوله باندې غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي وشي. په راپور کې راغلی دی چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ اوسنو نښتو د دواړو ګاونډي هیوادونو اړیکې لا خرابې کړې دي. د ګاډو چلوونکو الجزیره ته ویلي دي چې د لارې د تړلو سره د دواړو خواوو ولسونو ژوند اغیزمن شوی دی او دوی تمه لري چې چارواکي به دغه لار زر پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم زو عراق ته. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی پروند یعنی د جمعې پر ورځ په فلوجا کې د اسلامي دولت پر وسلوالو ډله د خپلو امنیتي ځواکونو برای اعلان کړ. د عراق امنیتي ځواکونو تقریبا څلور اونۍ مخکې د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د امریکا په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي وو. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په دې عملیاتو کې د عراق د امنیتي قواوې بدرګه کولې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلازې په ریپورت کې.
د عراق د فلوجه ښار د دې هیواد د پلازمینې بغداد په لویدیځ کې پروت دی. د عراق امنیتي ځواکونو بیګه په فلوجه کې پر حکومتي ودانیو خپل دولتي بیرغ پورته کړ او د داعش د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د دې خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو د ښار مرکز نیولی خو لا هم په بشپړ ډول د سیمې د تصفیه لپاره عملیات کوي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په فلوجه کې پر داعش د خپلو امنیتي ځواکونو برای اعلان کړه او ویل چې د ښار له څنډو د وسلوالو د ایستلو لپاره عملیات کوي. حیدر الابادی د عراق له دولتي ټلویزیون په لنډه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونو پر فلوجه کنټرول ټینګ کړی او په څو ساعتونو کې به د ښار څنډې او لمنې هم له وسلوالو پاک شي. د عراق امنیتي ځواکونو د مې په درویشتمه په فلوجه کې د اسلامي دولت پر ضد پوځي عملیات پیل کړو. په دې عملیاتو کې د ایران شیعه ملیشه هم د عراق د امنیتي ځواکونو سره ملګري و چې د فرقه ای تشدد د زیاتېدو وېره یې خوره کړې ده. عراقي چارواکو د هغو رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړي چې وایي زیات شمېر سنیان د فلوجه له ښاره د تېښتې پر مهال وژل شوي دي. د عراق د شیعهګانو مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی پرون د جمعې تر لمانځه وروسته پر حکومتي ځواکونو او ملیشو غږ وکړ چې د فلوجه له خلکو دي غچ نه اخلي. د فلوجه اکثر اوسیدونکي سنیان دي. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش غړو د فلوجه تر نیولو وروسته له دې ښاره په بغداد کې د بمي او انتحاري حملو لپاره کار اخیست. د عراق حکومت د پلازمینې بغداد د امنیت ټینګولو لپاره د فلوجه ښار بیرته نیولو ته ډیر اهمیت ورکړی دی. په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې غواړي چې د دې هیواد دوهم لوی ښار موصل هم د داعش له وسلوالو پاک شي. رپورټونه وایي چې د داعش دښمنو ډلو په عراق او سوریه کې د هغوی پر ضد حملې زیاتې کړي او رپورټونه څرګندوي چې د سوریه په منبش ښار کې هم د داعش پر ضد شدید عملیات روان دي. د داعش و سوالو په فلوجه کې د عملیاتو له پیل راهیسې ملکي خلکو ته اجازه ورکړې وه چې له ښاره وتښتي. له دې امله په عراق کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو لپاره په کمپونو کې وضعیت ترینګلی بلل شوی دی. رپورټونه وایي چې یوازې د پنجشنبې په ورځ نږدې 6000 کورنۍ د فلوجه څخه وتښتېدې.
له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې په اړه یو مقاله خپره شوې چې لیکي په دې هېواد کې اسلامي دولت راتګ ډېر ګران کار دی. په مقاله کې د وسوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسوالې ډلې ځینې ځانګړي هم بیان شوي چې مهم ټکي احمدشاه اعظمي درته اوروي.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي امریکایی او غربی څېړنیزې ادارې او هند او ایران ځینې ناسم تورونه لګوي چې داعش په پاکستان کې حضور لري، خو کیسه څه بل ډول ده. داعش په عراق کې د دې هیواد د پخواني وزیر اعظم نوري المالکي د فرقیزو تګلارو له کبله لاسته راوړنې لرلې او په شام کې له دې کبله قوي سول چې ولسمشر بشار الاسد د دوی په پرتله د رژیم ضد شامي ډلو په وړاندې جګړه کوله. د داعش او طالبانو پرتلیز جاج پر مهال مقاله لیکي عراق او شام د افغانستان او پاکستان په څیر خلاصې پولې نه لري، او کچیر د داعش غړي یا ملاتړ کوونکي له شام څخه عراق یا ترکیه ته ځي نو باید ویزا او پاسپورت ولري، خو طالبان ته بیا د دا ډول اسنادو اړتیا نسته او په جغرافیایي توګه دوی ډېرې اسانتیاوې لري. بلخوا د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته میشت پښتانه د پیړیو راهیسې قبایلي، کلتوري او تجارتي اړیکې او تګ راتګ لري. مقاله پر مخ لیکي په پاکستان کې د داعش نفوذ د نشت برابر دی. د دې هیواد په 3 کروڑ آبادی کې یوازې 100 کسان داعش کې ګډې دلغواړي. په دې هیواد کې د داعش تر اثر لاندې تر ټولو خونړۍ پیشه د کراچي ښار د سفارت چورنګۍ ده چې 40 کسان پکې وژل شوی ول. پر دې سربېره دا ډله د ځینو سلفیانو خواخوږي لري چې امنیتي ادارې جدي څارنه کوي. بلخوا پاکستان او ترکیه هم د دا ډول ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره په ګډه کار کوي، خو پاکستان اوس هم له خطره د باندې نه دی. د دې هیواد په ځینو وړو سیمو کې د ریاستي واک نشتوالی کولای سي داعش ته موقع په لاس ورکړي چې ترهګر بریدونه پلان کړي. د دې مخنیوي د ولسي استخباراتي ادارو او پولیس مسؤلیت دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم راځي د هارون بچا په ژغ کې وا سندره واورو.
یار پزلوان دی غبار سړې څوایي، وچه درور جنا شیندارا سړې څوایي، وچه درور جنا شیندارا سړې څوایي.
خلیو تا زورا چی دختا پس دی تا دغ خلیو تا زورا چی دختا پس دی او دی پیدا ند تل پارا سڑے چوائی اچھ درو جنا شہندارا سڑے چوائی اچھ درو جنا شہندارا سڑے چوائی
هرون واچا پښښتم سندر واوریدا د پاکستان د مدني ټولنې فعالین تل شکایت کوي چې پاکستانی رسنۍ د شوزو پرځ د تشدد خبرونه زیات نه خبروي خو که وکتل سي په دې روسي کې د میرمنو پرځ د تاوتریخوالي رپورټونه د پخوا په پرتله په میډیا کې زیات ترسره کیږي پښتانه دا چې دا د شوزو پرځ تشدد زیات شوی او کنه د دې هواد میډیا اوس دغه سپیشو ته زیات ځای ورکوي په دې اړه دا رپورټ لرو پولیس وایي د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د جمعې پر ورځ یوې مور خپل لور ځکه ووژله چې په خپله خوښه یې واده کړی وو تر دې وړاندې په لاهور او ایبټ آباد کې هم ورته پېښې سوې وې دا هر څه د پاکستان زیاتره مطبوعاتو خپاره کړل پخوا هم داسې نه وه چې د ښځو پر ضد تشدد مطبوعاتونه رپورټ کولی خو البته لیدل سوي چې نن سبا زیات رپورټوي له دې سره پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د ښځو پر ضد تشدد زیات شوی او کنه میډیا اوس دغه څه پېښو رپورټ کول ته زیات پام کوي په جواب کې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن مشره زهرا یوسفای تشدد هم زیات شوی خو سره رپورټ کولې هم
دا دواړه خبرې سمې دي د دې پیښو رپورټې دل هم زیات شوې دي او وجه دا ده چې په دې روسو کې چې کومې پیښې شوې دي هغه په خاري سیمو کې رامنځته شوې دي لکه لاهور یا ایبټ آباد خو له دې سره سره سخ کال داسې لیدل شوې چې په تېرو سو میاشتو پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي
په دې روسي کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل چې څومره بیانونه ورکړي په هغو کې زیاتره د ښځو په اړه وو د بشري حقوقو او مدني ټولنو سازمانونو پر دې شورا نیوکه کړې چې په داسې بیانونو ورکولو سره خلک هڅوي چې پر ښځو تشدد وکړي خو هم دې اړخ ته په کتو سره په پېښور کې د ښځو د حقوقو لپاره فعال ادارې عورت فاونډیشن مشره سایما منیر وایي په مطبوعاتو کې د میرمنو پر ضد تاوتریخوالي رپورټونو زیاتېدو وجه د شورا بیانونه دي
نو دا اسیم درې څلور میاشتې داسې تیر شوې دي چې دې کې د وایلنس کیسز یا د تشدد کیسز د ښځو په خلاف هغه کم رپورټ شوې دي دا خو چې یو دم دا کونسل آف اسلامک آیډیالوجي شاید دې چې څنګه یو مسله اوچته کړه دا هغې نه پس تاسو ګورې دا دومره زیات کیسز رپورټ شوې دي
لکه چې سایما منیر یاد کړه چې د تشدد هغه پیژې چې په ښارونو کې کیږي هغه زیاتې رپورټېږي خو دا وایي د فاټا او خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې پر ښځو تشدد کیږي خو هغه نه رپورټېږي
اوس هم کم رپورټ یو سو ډسټرکټ دي چې دلته نه تاسو دا ډیټا راځي پوره فاټا نه تاسو ته ډیټا نه راځي تاسو پوره ساؤتھ نه ډیټا نه راځي نو دا خو چې اوس رپورٹ کیږي دا بیا هم کم دي خو ښه خبره دا ده چې نن سبا دا رپورٹ کیږي خو هغه ځایونه تاسو ګورئ موږ خو تیر اته یا لس کالونه دا شمېر جدي درغونډو هارډلی یو چرته کیس موږ ته د میرمن ایجنسۍ چرته د انرکیلنګ رپورټ شوی تاسو ماته وایئ ولي د فاټه کې دا انرکیلنګ نه کیږي فاټه کې د وایلنس اگینسټ ویمن نه کیږي دا هر څه کیږي خو دا غیر رپورټینګ نه کیږي بس نن سبا دا صرف دا دی چې دا نن سبا دا یو
د پاکستان بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن وایي په تیر یو کال کې په ټول هیواد کې د عزت په نوم شاوخوا یو له سوه کسان وژل شوي چې پکې تر 900 زیاتې ښځې دي
دا مشال ریډیو ده
د د بلوچستان د مرکزی شهر کوټه ترڅنګ د صوبې په پښتنه سیمه کې لوی شمېر خلک د شلو اوبو ترلاسه کولو په لړ کې له ستونزو سره مخامخ دي. ځایي ټولنیز فعالان وایي غریبان خلک دې ته اړ دي چې په لوړو قیمتونو د شلو اوبه واخلي. صوبایي حکومت وایي د دوی په دې ستونزې ته پام دی او د هواري لپاره یې په بجټ کې پیسې بیل کړي دي. بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د کوټې ترڅنګ د بلوچستان په نورو پښتنو سیمو کې هم خلک له تیرو څو کلونو راهیسې د څښلو اوبو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره ټکوي. دا ستونزه په ځانګړې توګه کوټه او لورلای کې په دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې ده. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه وای د اوبو د رسد محکمې لخوا خلکو ته په پوره توګه اوبه نه ورکول کېږي، نو ځکه خلک مجبور دي چې په پیسو یې واخلي. سید علی شاه ویل د اوبو خرڅونکي له 2000 نیولې تر 5000 یو ټینکی اوبه خرڅوي، کوم چې د هر چا د وس خبره نه ده.
په خوا په 300 پر 400 پر 500 فوټه بدلت اوبه موجود وي، اوس هغه اوبه چې دي 1000 فوټه، 1200 فوټه، 1300 فوټه، حتی کې دا خبره هم کیږي چې 1500 فوټه پر لاندې اوبه چې دي هغه په مځکه کې تللې دي. زراعت یا نور ترکی خو بل خوا ته کې ده، صرف او صرف د چلو اوبه چې دي دا په کوټه کې د دې ډېر سخت بوران دی.
د پښتني سیمې بوري یا لورلای خلک هم له تیرو څو کلونو راهیسې د څښلو اوبو نه لرلو له کبله شکایتونه کوي. ځایي ټولنیز فعال انور ناصر وایي له بوري منتخب سوو د اسمبلۍ غړو په تیرو لسو یا 15 کلونو کې په پراخه کچه د دې ستونزې لپاره فنډونه راایستلي دي خو کار یې نه دی کړی. انور ناصر وویل چې کچیر له دې پیسو پایپونه جوړ کړل سوی وای هم نو بوري ته به اوس اوبرا وستلی وای.
زموږ ډېر مالی ډېر علاقې دا نوم نه دي چې لسلس دولس کلور د چشن له اوبو زخمېرومه دي. یو خو دا د تختانو د ټینکیانو په ذریعه چې له 600 واخلې بیا تر 2000 پورې دغه د ټینکیانو باندې گزاره کوي، یا بیا دا غریبان خلک چې دغه وچنی هغه بیا له 2 میله له 2.5 میله دا د اکان د لاس ټرالۍ ټرالۍ چې ورته په دغه سي دا ډبې شي له دغو ځایونو کورو ته دا اوبه راوړي.
په ژوب کې یو ځایي خبریال رفیع الله مندوخیل وای د ژوب حالت کڅ هم د کوټي او لورلای پرتله شدی، خو بیا هم هلته داسې ځایونه سته چې خلک یې د څښلو اوبه په ډیر مشکل ترلاسه کوي. د وویل
د اوبو کومه کچه ده کومه سطح ده هغه دومره لاندې نه ده لکه په بوري یا په کوټه یا په نورو سیمو کې. البته نوازي ډېره زیاته ده، د اوبو هغه سور چې کوم دی ښار ته د سپلای کومه منصوبه ده
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دوی د نور څه ترڅنګ په ځانګړې توګه په کوټه او نورو سیمو کې د څښلو د اوبو ستونزې ته جدي پاملرنه کوي.
او ورسره مو د مانګ ډیم منځوري اخیسته ده، پیسې مو ورته ایښي دي، پر دې باندې به کار شروع کړو. د دې ماښ یو موږ یو بل لوی پلان لرو چې موږ لسره د روپۍ ورلوي شي د پکسیډر سبا هغه اوبه دلته کوټ سره پمپ کوو.
ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل دوی په دې خبر دي چې په بوري کې هم د اوبو کمی خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د په دې اړه زیاته کړه
بوري له سړک موږ په بجټ کې کم از کم اتیا کرور روپی دی چې هغه به د ډیزل هډ کوارټر سمانا په دې کې خرچېږي، او په هندس ډیمز کې د بوري خپل برخه ده. یو ډیم د تیر کال دی، یو د سش کال دی، هغه هم په بوري کې جوړیږي.
د بلوچستان په زیاتره پښتنه سیمه کې له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې وچکالۍ خلک او په ځانګړې توګه د دې سیمو کروندګرو ته ډیر زیات زیان رسولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
یو افغان په کابل او ننګرهار کې ګرځنده کتابتون پرانستی او افغان کوچیانو ته د مطالعې زمینه برابره کړې ده. آسترالیا میشت احمد ماهر مومند وایي دغه کتابتون افغان کوچیانو ته داسې کتابونه ویشي چې د ساینسي موضوعاتو په ګډون پر داسې موضوعات کتابونه ویشي چې د افغانستان او افغان کوچیانو ته په ګټه وي. ملالی بشیر له احمد ماهر مومند سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د مسکا په نوم د دغه ګرځنده کتابتون یا لایبرري کله خپل کار پیل کړ او دا فکر څنګه ورته پیدا شو.
د مسکا ګرځنده کتابتون باندې له 2015 کال راپه دې فکر کوم اگر چې عملی کار په دې وروستیو کې شروع شوی دی. فکر راته له دې پیدا شو چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ د نشت برابر دی، مخصوصا په ماشومانو او زلمیانو کې. او ډېرې ماشومان د تمستر په افغانستان کې موږ تاسو ته معلومه ده چې دوی اصلا مکتب ته نه ځي په اقتصادي دلایلو په وجه باندې. داسې ماشومان شته چې سړکونو په څنډو کار کوي، مختلف کارونه کوي. او بله دا چې په افغانستان کې نجونې چې د افغانستان د جامعې 50% تشکیلوي، زیاتره فامیلونه داسې شته دي چې هغه نجونې د یو عمر نه بعد مکتب ته نه پرېږدي، نو په کورونو کې وي. نو هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې دغه ماشومانو ته چې دوی که د مکتب کتاب وایي هغه ورته لږ بورنګ دی، دلچسپه نه دی، او که مکتب ته نه ځي خو اصلا کتاب نه لري، او که کورونو کې هم نجونې بندې دي نو هغوی هم اصلا کتاب نه لري، نو هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې دغو ماشومانو ته موږ کتابونه ور ورسوو او د دوی مطالعه پراخه کړو، فکر ور پراخ کړو. همدا و چې دا د موسکا د ګرځنه کتابتون هغه آیډیاز موږ په ذهن کې وزېږېدل.
تاسو که موږ ته دا ووایاست چې دغه کتابتون په کومو ولایتونو او سیمو کې ګرځي؟
فعلا د پاره کتابتون په دوو ولایتونو کې فعالیت کوي. پرانسته مو د ننګرهار څخه وکړله او په ننګرهار او کابل ولایتونو کې دا کار کوي. په نږدې راتلونکي کې مو پروګرام دا دی چې دا ټولو هغو ولایتونو ته وغځو کوم ځای کې چې دې ته اشد ضرورت دی، مخصوصا په هغو نام نه منطقو کې چې ډېر زیات ضرورت دی تعلیم او مطالعې.
که دا راته ووایاست چې د کتابتون لپاره مو کتابونه له کومه کړي او دغه کتابونه په کومو ژبو دي؟
کتابونه بعضې موږ خپله په شخصي مصارفو باندې رانیولي دي، بعضې مو له ملګرو دوستانو راغونډ کړي دي، بعضې مو له نورو خیریه بنسټونو او ټولنو او ادارو راغونډ کړي دي. او دا کتابونه چې دي په پښتو او په دري ژبو باندې دي چې د افغانستان موږ تاسو ته معلومه ده دوه رسمي ژبې دي، په هغو ژبو باندې دا کتابونه موږ مهیا کوو خلکو.
تاسو دا کتابونه له یو ځای څخه بل ځای ته څنګه وړئ؟
په ننګرهار کې موږ دا په زرنګ باندې چلوو او کابل کې په موټر کې دا ځای ته شوي دا کتابونه. انشاءالله پروګرام مو دا دی چې په آینده کې د ننګرهار او هغه زرنج موږ په موټر بدل کړو، نورو ولایتونو ته چې ځو نو په هغه ځای کې مو پروګرام بیا دا دی چې دغه موږ وکولای شو په موټر باندې تنظیم کړو چې دغه د کتابونو د ویشلو هغه پروسه موږ ته ساده کړي. دغه زرنج د پاسه یو خاص نغمه موږ ثبت کړې ده، هغه لګېدل ده چې هغه خپرېږي او کله چې په کوڅو کې دا ګرځي نو ماشومان په کورونو کې دغه نغمه اوري او په دې باندې پوهېږي چې موسکا ګرځنه کتابتون راغلی ده، له کور نه راوځي او بیا دغه کتابتون کې کتابونه د ماشومانو د عمر له مخې موږ تنظیم کړي دي، ایښي دي، هغه کتابونه ویني او هر یو کتاب چې خوښ شو هغه بیا موږ ورته ورکوو او د دغه ماشوم هغه نوم او ولد او دغه معلومات موږ لیکو.
دا د یو ګرځنده کتابتون چې په افغانستان کې دی، د هغه خاوند چې د ملالی بشیر سره خبرې کولې. سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي، خو د شفیق مرید او سیتا قاسمی په ځای پای ته رسو په بلګړې کې بیا تاسو سره یو.
سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم